سلام په کابل کې لاس پجی شوې په رواني وسات کې بد مثلث او مې ورځې خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو په ملاتړ د 14 ورځنی کمپاین په لړ کې د افغان میرمنو د وزیر ته بدلون لپاره د یو بل فعال څرګندونې خپرې کړې. د دې ادارې د جنوبي آسیا څانګې پرون د بشري حقونو د فعال عمر حیدري څرګندونې پر خپله ایکس پاڼه خپرې کړې چې د افغان ښځو په وضعیت کې د بدلون لپاره یې د ګډو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی. حیدري ویلي د افغان میرمنو مصیبت څه نوې کیسه نه ده، خو د دې ستونزې د حل لپاره عملي اقدام ته اړتیا ده. تیره شنبه د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین هم پیل شو. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار ترڅنګ په ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د خوست ولایت په قلموال مینا کې د نجونو د یو منځني ښوونځي لپاره د 100 درسي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې دغه 90 ټولګي د ای سي ایچ آر او په نوم د دوی د محلي همکاري موسسې په مرسته جوړ شوي دي. د نجونو د دغه منځني ښوونځي یو ښوونکي ویلي د دوی په ټولګیو کې د زده کوونکو ګڼه ګوڼه زیاته وه چې اوس د ستونزه حل شوې ده. څه باندې 8 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر 6 ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او له پوهنتونونو څخه یې هم منع کړې دي. ټاکل شوې چې نن یک شنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په یوه 3 ورځنی تمریناتي سیالۍ کې د انګلستان د الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې سیالۍ لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د افغان ابدالیانو 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او انګلستان الف لوبډلې سره سیالي کوي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په لبنان کې د حزب الله ډلې ځینې اهداف وشتلي دي. دغه ځواکونو پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه اهداف یې د دې لپاره وشتلي چې لومړی د دوی له لوري پر اسرائیلي لوري ډزې وشوې. بل خوا د ایران د سپاهي پاسداران ویب سایټ خبر ورکړی چې په سوریه کې 2 پوځیان پرون د اسرائیل په هوایي حملې کې وژل شوي. ایران وایي دغو پوځیانو یې محمد علي عطایي شورچا او پناه تقیزاده په سوریه کې د سلام مشورې ماموریت پر مخ بیوه چې حمله ورباندې وشوه. د سوریې دولتي رسنیو د یو پوځ چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې د اسرائیل په هوایي حمله کې د پلازمینې دمشق شاوخوا سیمې په نښه شوې. د دې پېښې په اړه اسرائیلي حکومت تر اوسه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وایي هیواد یې د ډبرو لسکرو د کار اخیستو د تدریجي بندېدو غوښتنه لري. کامیلا هاریس پرون شنبه په دوبۍ کې د نړیوال اقلیم غونډې ته په خبرو کې د ډبرو د سکرو د کارونې کمولو پر ځای د دغو سکرو د کارونې د بندولو د ملاتړ څرګندولو په ترڅ کې وویل نننۍ عمومي ژمنتیا د تازه شویو انرژیو کارول دي. د هغې په وینا ټول هیوادونه غواړي چې د ډبرو سکرو د زیرمو جوړول بند شي. د افریقا په زامبیا هیواد کې پولیس او محلي چارواکي زیاتوي تر سختو ورختونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله د میسو د یو کان یوه برخه نړېدلې او و مشکوک غیر قانوني کان کیندونکي مړه او 6 نور لا درکه دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ګمان کېږي لا درکه غیر قانوني کان کیندونکي به هم د دې پېښې له کبله مړه شوي وي. چارواکو پرون شنبه ویلي د ځمکې خویدنې پېښه د 5 شنبې ناوخته شوې او تر اوسه یو مړی هم نه دی موندل شوی. ګومان کېږي زیات قربانیان به تر خاورو لاندې شوي وي. دولتي چارواکو ویلي د مسو دکان په تونلونو کې تر 150 زیات کان کیندونکي بوخت وو، خو بیا یې هم دوی دقیق شمېر نه دی ویلی.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سږی ورو مثلث خپرونې ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګلی او روابطو دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي یې کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو ویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26 په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بالاخره بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغسې بد وضعیت د موږ له مهاجرینو سره وکړي او له خپلو خلکو سره یې وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورنډ خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغسې واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغې کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث مېلمانه تاسو ته معرفي کرم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښوه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونې میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست د سکایپ لارې له کابل را سره دی. دلته په سټوډیو کې میلما او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګ په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونې ته مو د میلما په توګه راغوښتی دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور غږ او د افغانستان د خلکو غږ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون میلمه خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی د 1920 یا د 1930 کال راپدې خو از مخ ته تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلاتو ته پیښ شي. ولې په اوسني حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډېرې پښې یعنی داسې ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دوی علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کوم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیر هفته چې موږ سفر درلودی په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو بیا مو په دغه سفر کې وو چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دي حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاوې ته چې دا تاثیر مشتنه سي ثابتولی خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت څخه همکاران چې دغه ځای دا دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دوی کم راغلي وو. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یاسمین بولدا کا پوری یادر توخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کې مخاطه ولاری دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټول ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوی چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته په نتیجه کې دی نتیجه چې ورته تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړي وای چې دی ورته یو مطلب شو کی چې موږ ته راښکاره کړي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د مهند وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تشه شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاتو دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راه او په اصطلاح بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا درې لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا غلط معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه د
کوم شي مومن صاحب تاسو به
شي حالت ته خبر مې کوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانونه او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څوسه کانټینر سې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په وخت کې د نن خلاصو غوړي در دوسه پرې د هغو هغه سي کلیرنس موږ ته هلته تجارت سي موجود دي د کراچي په پورت کې هغه مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته په لوه کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه دستان اگزیسی خبرو کړه دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غی سره ویزه کارونه نشته لري غیب مون ک په زور ویو ک پر زاوی دی اخوا ورړو د پولی اغه غاړی ته او بل چکم بل خبره دا اغه د تجارت نو تجارت کتا سوګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سل وختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تک را تک نشي کولی نو التره چمن چکم ځایی اوسیدونکو دی اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دې ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دې په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به د لپاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې څلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کړم نو هغه داری چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړه، د چمن چې په د جنو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي، د پارلر ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اورو
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوما چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لک سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سرته ورسوله، که دا خبره ستانه پاتې شوله، چمن به ستانه پاتې کېږي په شپږ میاشتو کې. سانسته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه، ته د دیګې ګیټ په روزګار باندې ژوند کوې. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه، ستا خوله به بندېږي. بس وزه به د دیګې ښار نه په روزګار پسې.
محمد صاحب، د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې که چیرې د دې چمن لاره د پخوا غوندې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د کرشې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې دو خوا ته دا خبرداری ورکړ چې د پښین به له خلکو خالي سي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې. دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنې زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دي، دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامین چې لکه د تورخم د جلال آباد تر مامین چې د خلکو حتی فرق نه کیږي، ژبې فرق نه کیږي، لکه میرامشا او خوست چې دی، لکه انګور اډه او پکتیکا چې دی، لکه د پټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زده راشم، لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې دی، دا شان چې دی د بجنۍ داز موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک صدر فرم دلته بل هیڅ کاروبار نشته بیل دغه تجارت ته ماتې واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته اوسېږي یا پرلت څه کړي. زه په دې پوهېږم تاسو تقریبا څومر د مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې دغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړي حتی ځان دغه کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لرسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو، د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښ شي. او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم په دغه سوي دي.
لاسادي راډیو محمد صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب، دغه د وروسته بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیلمندی څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقینی صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومی مومنټ چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کېږي یعنی په اتم د فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري د هغې په ضد به کاروایي کېږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کاکړ به وایي چې چونکه امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې هم کیږي
دغه امید انتخابات نه کوي. یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو بل نقشه هم داده سي هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زستاسو د خبرې په حواله سره خبره وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بدوي خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي د هغه چې کوم پلویان دي اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شا شوی او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې به بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضح دی د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی اغه یو طرف ته خچرته یو ریخي لري اغه چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري. دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلی دی د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی د بل خانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناس کی دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی هیڅ سیاسي لړۍ نشته
دی کنه. یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
اومدا خبره ده. خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چي دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت اغه سوک ته چې اغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کم خلک ناستي د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلک ناستي اغه نور سدي اغه پریکړو کې دي ته وای چې دا پریکړو شو والے هندا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې اغه بوي ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې تاسو ټول افغانان او باسي تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خوغي د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چکه مستونزه ده. یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده لري د چکه مستونزه ده. دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په اغه کې د سرداری پارټي ده اغه یو سیاسي پارټي ده او غی د ټولو مرد لپاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي نن زرداری دي سبب یې زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی. او نواز شریف بل هغه په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ. دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پوښتنه کولی شئ چې ستاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړیږي، په چا مزړه زیات جوړیږي؟
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري، او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بله مسله ده، او موږ کوشش کوو واقعاً د هغه څوک د حکومت سره باید ښه چې دوی دا درک زه فکر وکړم اوسني سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړې دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی. یو شی زه درته وایم، د پاکستان څخه تقریبا روزانه د 300 څخه یا در 500 یوازې یو لارې سمیت راځي. 2.5 میلیونه متر مربع یوازې تکا افغانستان واردوي، دا غټ کلمونه زه درته، یعنی په سلهاو داسې کلمونه شته چې دغه اوس تقریبا د 2.5 زره فابریکې که چیرې د افغانستان سره د دوی تجارت اوسي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي، په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شیانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبی والی شو، ترانزیت څنګه مختبی. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 2.5 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات درلودل. خطاک سب شی خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نومې یاد کړي چې هغه تجارت پیشه ده، واقعا هم هغه تجارت پیشه ده، هغو په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي، په دې کاروبار ډېر پیسې ولي. تر اوسه پورې په یوه پارټي چې حکومت راغلی دی دغسې پرېکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې تاسو ګورئ. موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودلی، ریسرچ مو کړی و پر دې باندې که موږ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي دا د چین څخه دي. تاسو ګورئ که موږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پورې یا د چندر بندر پورې موږ تقریبا 1000 کیلومتره لرو، څه هم کم دي، یا سل به کمی یا به نیوي کمی، دومره کم دي، دا 1000 کیلومتره موږ لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 20000 کیلو باندې موږ ته تقریبا د 300 څخه در 0 یا تر 1200 ډالرو پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 80000 ډالره مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو. ګوري موږ چې ټولو ته دا خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوو. موږ دا لار انتخاب کوو، موږ ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری، در بیجنګ پوری، در هر ځای پوری که زموږ صادرات لاړ شي. زموږ سخت شه مثلا چې زینتي ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې د هغو انتقالات سختي که موږ ته چیرې دا لار فعاله سي موږ به ډېر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان که چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي، که تجارت ته مشکلات وکړي، دغه شان هم د لاسه ورکوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجاران راغلي وه او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته به دواخان لار به جو زمور به تا دواخان پر لارې کار شروع کوي. دواخان لار هم ډیره لښ پاته ده، 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دی چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا به غټي یا به کوچنۍ، چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ. یعنی چې زه 80000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا دغه 1000 کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څرنګه چې معقد اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه وکړم، خټک صاحب څرنګه وبخښئ، د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه وکړم، څرنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان هم اخر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتلل او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق وستل تر هغه پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلق سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابېږي اوس بدقسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې اومده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کې دی یا شروع شي یا کیږي نن کیږي سبا کیږي کال پس کیږي لس کال پس کیږي نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته راوندې وایي د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډي وي ولی په چین کې روزګار زیات دی په یورپ کې روزګار زیات دی نو ستا روزګارونه پیدا کیږي کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نوې ما یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیستک اسان نظر دی زه دا نوې ام چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي خو زه دا ویل شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکه تر ډیره
تړلې ده په ټوله دنیا کې
چې تر ډیره هغه ستاسو امنیت بهتره ستا تعلیم عام کیږي ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي لکه هسپتال شو لکه سړکونه شو د هر څه شي کیږي نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي هغه ورسره خکیږي په دې طریقې چې ژوند خشي ستا ډیر ستونزې د هغه سره لمنځه ځي نو ځکه ما وې چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي ده چې یو داسې جغرافیا یو داسې مواقع یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي او خاص کر پاکستان او افغانستان خو بدقسمتي ده چې د هغه نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم او د ازادي راډیو د مسرس پرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم دا ونې ګوري چې راتلونکي کال ته کلون نه پخوا مړي شوی نجومې څوډان وینې کړي لناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسولې لدی هم خبرې چې پنجاب کو زو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي زابل کې د اسلامي خطاطۍ د هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجاله هم خبرې گئی او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرې گئی خو تر هر څه لومړی د تیرونه د مسایلو ته د ټکی نوی دلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته د جمهوریت سفیر مامونزه او همکارانې له سفارت وتلي خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته
ما هر دو جان کنسولا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان و گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه
د جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی د جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسا ولیده حق بند شویده
دو وقت هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په دیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرې شروع کړې دوه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي
درې سوه څلوېښت د موږ خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي
نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلا لپاره د تونل او ګالري کارونه چې تاسو مشاهده کړل و اته نوي فیصده کار شوی کمپیوټیزي به ډېره زر خلاصه شي
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه اویا زره ډالر راټول کړي او د سفر موزی برېټانیا ته هم پخو دي
نو انشاءالله په دې امید چې راتون کو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر څه تکوله چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پلت څلوېختي منظور پښتون وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نه شي.
نه اسلام مانی، نه این مانی، نه جرګه مانی، په لاس کې ټوپک اخیستی دی، په لاس کې خلک ساتلی دی. اوس به دا ولس قدم ونه درپسي اخي. درکته خبرې مې ځغلی پرکتک به زمر د افغانان زمر د پښتانه ناست دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ چودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي، خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده، وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته په تلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال قونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایل چې دا سفارت موږ تړلی دی، یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله، نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلوی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند لپاره دا مشکل ده وست چه ده کابل دیپلماتان راشي او خپل ماموریت دلته ترسره کړي، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي، د روان څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولې هغه ډیپلوماټان چې پخوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغو ته بیا سفارت سپارل کېږي. د هند خوانه هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلي وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو، موټرو، ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره 110 مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یوه تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د ښځینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي. دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي، نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې رامخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظامو د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق کړي، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغ شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له 23000 کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اته څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډیر ژر به نورې څاګانې تیاری شي او په آئندہ کال کې به ډیر څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مرغول شي.
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خنډ پېښې جنجال پېښې نو بهانه ده کې چې په رسمیت نه پېژندل شي، یاده مشکل ده، یاده مشکل ده، دې کې د رسمیت پېژندلو خبر نه شته.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شویو افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتل چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې 80000 ډالر مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
سباندې 20000 ډالر منګه د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا 15000 ډالر منګا په لاس انجلس او تقریبا 10000 ډالر منګا په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو ان شاء الله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
افغانانو یې تود هرکلی وکړ، د دغه تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده، درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ازري نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې، او بیا اراده لري، تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت سلوي خورزي پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پر لته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2 میلیون افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورټ جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته یې د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2 میلیون افغانان په زور د خاورې نه وسړې دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړخه نه وشو. دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ. نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې یې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي اول به دوی سپورټ.
بلخوا پر لته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له 4 ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلی او که دوی وقاهدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي. ورکې ازادي خلاص یې کوي.
او تېره اونۍ د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای واسطه د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ 12 کانفرنس ته ورټولې شوې وې. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملتپال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللې او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري او حکومت اګلاره یې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې ویبلې جګړې ته لاره پرانیزي.
دیکھی یو طرف تھا غرب دی، امریکہ اور برطانیہ، بل طرف تھا چین اور روس تھی. نو زمون کسی میں بیا لبدا مرغا جنگ میدان جڑی گی.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وویستل شي.
ان مای اپینین ون اف اور آی ویل کوٹ ون اف اور لیټ party leader Akram Jalala and he used to say in Pashto that topak pazor raghale da topak pazor be ubase
pa tulani zurasane ki yoshmir karawun ki da Mohsen Dawood sargandawno gusakwi aw da Taliban hukumat pa di conference rasmi khabargun na da khodale kho da Moscow la conference sam da stirustay sarparast kharija wazir da Russia la safir sarlidana kade aw da Yunama la mashri ham ghukhte di che nariwal da mawazi dalo da raport ta kawlo par zay da Taliban regime takwe ki. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازی احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلود. پاکستان وایي طالب استازی ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه توند بیان کې دا هیواد یوه فاشست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان را وشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشست نظام سیوه کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چردو او د جهاد نارابې په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلوم یې ولا که یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق لپاره یو سپک بې هنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د 14 ګالری د سیمټي کانکریټ چاري بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونو منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیرزی چې دغه پروژه یې د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت دمه مخه خلاصې کړې خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دویمه روبه کې د دې کار شروع شوی، موږ اولویت تونل او شپاړسمې ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو، او همدارنګه فعلا د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري. او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګو کې چونلته هوا سړه وي، کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلا دپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل، اته نوي فیصده کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.2 کیلومتره اوږد دی، لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $6.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو، او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتره را لنډ کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخته ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبانو له 3 میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې بیا خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو تم در بدر ہو برم در بدر رہو لرم در بدر نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملتپالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی، او نوموړی یې تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن، د هغه ملاتړي ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وغورځېده او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه ورځ دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونه اوشلول. نن ته ما د قوم ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکړي؟
تنن ما ته وای چې لر او بر در په در، مولوی صاحب کستا په دې ایمان وي، کستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیر یره ومن یعمل مثقال ذره شر یره، نو په ایمان د سړی سړی حساب در سره وسي که دلته نه وسي د خدای په حضور کې به در سره کیږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو زمونږ ستونی وسکېدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک دا اشرف غنی دا د سره واورئ مسلمانانو، خیر ده که موږ په زندان ته لاړ شو خو موږ تاسې ته حق رسوو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج شي. مالیه څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرامه ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر سي وایي په دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک را ورسي، که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي، شرعاً جواز لري. زه چایم
او
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې تر څنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صوبی پنجاب تر روان یو اول دا مزدوری لگو نو ولی زمانگ سر دا چل کی گی ولی منگا زینی لکی گو ولی منگا رسوا کی گو ولی زمانگ سر دا بد کی گی او دومر خلق پازا بولی کی گی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لدی گنو چت اولو لدی لوڈنگ انلوڈنگ لدی دل بدا پارم سوک ڈاکی او دا سلی و نیم سل روپے چیرین دیر پارم دا پروسٹیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی دا کم خبر دا دا چا حکم دے منگا صرف دے خبر دے منگتا وضاحت وکړی چې چیر پنجاب چې دے دا منگا دے ملک سن دا منگا پاکستانیان نه منگ چې پنجاب ته رو کدا اٹک پپل چې منگا اوړو منگا بل وطن ته اوړو
چې کچری د اٹک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې به تکلیرن سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته اٹک په دروازه را دد نه کیږي هغه د ځان سره کلیرن سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي دری پختنونه د پاکستان تر پختنو پختنو در سیر نه ډیره خطر را کړی پنجاب د سیر نه غټه خطر ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلی چې د پاکستان ریاست د پختنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسا محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې و تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. او د جالب خبرونو له دریڅونه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنري په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلې غوټې واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په انلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپله اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونه ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستې.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنې دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغې باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو زغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سږ کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي، خو د 2003 کال لپاره یې په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضایي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي ډي ایس او سي ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضایي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویډ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.